وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې نه چاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودې له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویورک ټایمز لیکلي په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 148 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې یې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وې او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډس کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 70 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړې چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بې ځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 972 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډیری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړي.
اول په سړی کې چې یو شورا دلته دایریدل د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه او هغه به هغه د وخت حساب سره
په هنر جاج کې له جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقۍ جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کیدل او تاسو د ډیر منر تاسو زما ز خپل زما تاسو وي
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هڅه هل چمبي په هله باندې اسا आवाज بچي واغه ما ویلې او جړل بمي ما به هغه مسلس پکې دي.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سیور واړه د چنار لمنځه ژغ راته
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري
لترخ جنگ بلاستړې ما مرشد ژوند لارې دډ
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونی د لړم پښ پګوښتمه د محصل نړیوال ورځو دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې مانزل کیږي په دې ورسېو کې په افغانستان کې مانزل رواج شوی دی. دا دی وخه دوت پتوګه د مشهوري دو په خواروان ورځ ده او لدی ښکاری چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډیر شوې دي. پرته له شکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمينه نوي برابر کوم چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابر ده. مګر ک تیر لسو کلونو وړاندېنی تعلیمي او تحصیلي حالت تزیر شو نو وګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د غنو خصوصي په هندونو د رامنسکی دا سربیره د دولتي په هندونو کیفیت ورسربل په لوړې دوده او دا چاره د وروخان راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د خ او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنسکی دا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې ل مرسلین ارسلات څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول به هرته لیږدول کیدل د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیان ولایت کې نیول شوي وو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو له مخې دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه او ویل چې دغه دوه بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت سپارلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپی ویل تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون موزیم او لنکن خوانیز مرکز څخه لیدنه وکړه او عامه کتابتون ته کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمی، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونې وړ ده چې د فرهنګ او هنر معین دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې د وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو خزیره وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شیرونو په اړوان څلور لیکل شوی کرکتنې د ژبي او فارسی ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. کچری د نورستان پاړه په خوانی استوروي کې سی ولولي نو د اندر ذکر به پکې خامہ خالولي. اندر د دغې سیمې رب النوا او ل میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی لتیګې جوړ شوي لوخي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. پاړه روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوا وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیره جوړی شوی. دغه ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلويختو کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم لمنځه وړل شوی دی. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوی. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیل لکشان د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شند خراب شو، مرز ولګ د او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خه پرېمان لرو، خو د 15 تر بونی پر ټول د وامه ولوس راجمه کیږي، او په نوبدواري سره د 14 ورځ مونږ ناغل لرو. مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای: کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګیدلې ناغې سرغړونکې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د قارغه سر به یې راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي: کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 100 اضافه تر کېږي که نه، چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره، د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي، او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي: د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کوي او دننه پکې کورونه جوړ نه کوي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي، او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل میلمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی، او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بله هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي، او د مرکې په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نن درلوله، مکتب کتابونه نن درلوله، ماشومان د زده کړو سبه برخي او ماشومان کتابونه نن درلوله. نو د ملي سات لمخې دا یو انګیزه راته پیدا شو چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځو، هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتی هغه راټول کړو تر څو در اړمونو پرې ورسو.
د کتاب چلوونې په کمپاین کې چا همکاري در سره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې تر سره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو، ټولو کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 15 ولایتو کې راپیل شوې.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 15 ولایتو څخه یو ولایت دی چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي. تقریبا 8500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي، او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوو برخو بیشل دي، یو د آزادې مطالعې دي، یو د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. د دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکښې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې اوړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړیو. کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي، ادي اکړې موږ کتابتون کې موږ.
او لکه تاسو چې وویل چې کله مو کتابونه راټول کړو او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې یا زه د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشاد ضرورت دی، او نن سبا د ولسونو په خولې کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانېدلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتاب تون داس یو شکل باندې جوړ کړي چې د الماریمو په درو ژوب جوړ کړي، چې په پارسي کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه، او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی، او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبيعي خبره ده، سولې واشد ضرورت دي، او افغانان سولې ته ضرورت لري، او د سولې کلمې سره مینم لري، او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون خلیدنه کوي.
د کتابتون سره د خلکو علاقمندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعې ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه سته. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري، تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي، او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي، هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي، بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی. بیرته
خلک معمولا کوم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، چې سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګري په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې چې پټاو کیږي، په مدرسه کې پټاو کیږي، په پاتیا دیرا جنازه، حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو د ازما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی، او د مطالعه لپاره پراخه شنه ساحه لري، او دلته موږ امکانات هم لرو. په یوه ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی، او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي، او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي، او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحی مو مشخص کړی دي، نو ان شاء الله دی بجر و توانیږي چې داغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلوکان یا انجونې لوړ سیمپو ته تللي وي کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري معرف ته نه سپارلي، نو موږ د دې څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي، خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزورې سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه، او پوښتنه مو سره کوم په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیره مبتزله شاعري انتخابي او موسیقي ډیره هغه د ابتزال تر هغه اخري سرحد رسیدلې، ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسالې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خلکو د سندرغاړو د نوازنده د خلکو ده. ځکه که ولس هوښیار وی ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لسو دولسو خوشاو کې په د خپلو سندرو ثبت چې کوم ریکارډ چې کوم دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی، زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم. کله چې زه کمپوز ورکم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو غلسم متوجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم، زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، همدوی پورته پورته کوي، موږ ډېرې بیلګې لرو. زما بحث ته دا دی چې څنګه کولی شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي. دا بیلکو خلکو ته ښکاره کوو چې را دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کومې چې زموږ رسنۍ دي دا کار کولی شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړی به چې آواز به سوره وته بهشته سندرې مو، شعر به چې خنه ورته وي دا شعر مو وایي، موسیقي به چې روغ نه ورته بهشته تا بخي حتی بخي به پریښودنه په غځه کې. نو د کار سندرغاړی و څو نفر و څو سړي و چې هغه به سندرې ویلې هغه به خنده لا وسم ژوندې پاتې اما زهیر خدای به خیم ساده ول میر او استاد سرانګ دا لوی لوی سندرغاړي وسم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلتا هغه خواري وکړه. یو فلک مثال که زه نه پوهیږم یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامې ته خبرونه ته زما ډېر شوق دلیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لارې زه خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وي چې نه ته دې معیار سره. نو په دې صورت کې به سندرغاړي زحمت وباسي، دلته ښه او خراب سره معلومیږي. خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړی
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي ذکر دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شهر د لارې درست نه ده سمه کړه دا سیل شي
ولنيسته ولنيسته موږ په په یاري په پرپې مانخه خلک لرو د سی یو دوه رینه چې خړی خلک لرو خو داس دا اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې نه ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي حوصله غوړي موسیقي ریاضت غوړي منگ په پختونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو منگ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش منگ دوی بر اورده کولی شي منگ ته منگ ته لار خودلی شي په موسیقي کې نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي
خا ما سره یو پوښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي یو راپورته شوی چې د غزي کې غلطي و د غزي کې مشکل و مقالې پیلې کې دا شان کوي زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلي راځي په دې کره کتنه کوي چې خې ویلي کې خرابې ویلي داسې کله دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس ګیو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړ لرو نو زر په کوم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري څه کوم مشکل د برنه دی کله د زمون وزارت څخه کم دی کله چې ته په دې پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی دا څه خبره ده سندرغړې مې متوجه کړل او تاسو ته ډېر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو یو خبرخي خبر ته متوجه کړم دا کار به ان شاء الله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وکړو او دا به ډېر اصلاحات منځ ته راوړي
بشک
او دم دا د دې مشکل چار کې دلې شي چې بیا سندرغړې کوشش وکړي یو خاص وړاندې
سندرغړې په نه پدان کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې چې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنی یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یادې عادی د لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې مشه په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنه شته
نه 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 ما تر اوسه دلته ځکه زه کوي خو زه بچا دعوت کړم سبا ورغخته به چې کته خبر نه نو خبر شم موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر شو دا ستنه دل دلی خو کدا دا 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 خبري جوړ شي او دا مشران یا په دې ځونه کې دا فکری ځوانو لا ټول شي دا کار په مخ واچ ویني دا خو دا ډیر لوی کار وکي لوی بدلون براو
کابل کې دا سې کوم نور زین شي چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل په انتون د هنرونو په انځینه
بالکل بالکل تولید د موسیقي شته د استاد احسان الله عرفانی دغه هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندري ریکارډ کوي ته د رشتہ دغه تمبور دغه ستار دی نو استاد په کافین د شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دغه د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هر یو شته تبلشت دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی دی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څنګه هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینه د چې یو هارمونیم لیکي یغه گئی اگر باب هم غول شي غش بله هم غول شي زکه غته غلار معلومه ده غته غنوټ سن معلوم ده او ته به ودا ده من خو بدبختی پدې کې د چې په کلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خبر کې ریګارد کو
او بسل ته یو څور
په ما مشکل بلف کې مخه مخ شنو بیا
د کار بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي کې د شس مونږ اوریدوم کو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک په پیږي یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چارڅو کې ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موږ کله چې د ذوق مسله بحث کو یا د هغه چې په شاعرۍ سره ډېر پوښ مثلا کې یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوه شي نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې زموږ ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټې سوي شعرونه انتخابي ځکه هغوی په خپله نه پوهیږي اکثره بې سواد دي یا اکثره چې که سواد لري هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نه شي کېدی
بلشکه زه موږ ډېر موږ یو کمپاین رول کړی دی کتاب لوس پنو نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغاړی متوجه شي ځکه سندرغاړی هم زه په دې برخه کې کار کړم زه جناب استاد په شپه ورځو کې تقاضی اقل چې هیڅ نوي چې بيخي کومه مطالعه وکم یو لس صفحې مطالعه وکم
او دا نور هنرمندان هم باید همداسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دی مطالعې موږ دا اوس ډېر سندرغاړو ته وایي چې خوشحال خټک پیژنې نو وایي چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سړی نه دی
بلکل امیر خیل صاحب زموږ دا غږ به اوس ډېر ملګري اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره اشنا دي ځکه تا پیژني سا هنر یې اورېدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغوی چې هنرمندان دي همدا اوس زموږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوې وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده نو یعنې عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي دې کې څه راز وو
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوریو کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مینس کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پسې راځي کدی پریوتو سه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میراج الدین پټان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر راځي راکړه چې تکا په دې لار کې زینو بیا په دې نه غلار په کې راشه نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو شاو موږ به د سبدل وسط سندره مشترک شه دي سندره دا ټول انسانانو شه
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغوی مثلا نوی مخه کوي هنر ته هغوی د پاره ستا لنډ پیغام څه دی چې هغوی باید څه وکړي
دا ډېره ښه ده چې دوی رهنما پیدا کړم رهنما څوک دي همدا اهل د قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېره مهمه ده په هنر کې صوفي ملګری ډېر ضروري دي ځکه بې تغیر نه کېږي مطالعه دې وکړي کتاب دې ویل لویو شاعرانو سره دې کښېني تا د خپلو مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي کاروان صاحب سره ناسته وکړي لایق صاحب ته ورشي جلان صاحب ته ورشي تاسې عبدالله رفیع صاحب سره کښېن ناستې پاستې وکړي نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وښیي نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي نو انشاءالله په دوه درو کلو کې دوی ته نتیجه ورکوي دوی به د کامیابي هغه پورته ختلي
ډېره مننه شکر
شکر
استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسې به له چمبې یا دایره سره خامخا شنایې د خوښۍ په مراسمو کې اکثره جونې چمبې وهي او د خپلې خوښۍ او خوشحالۍ اظهار د چمبې او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبې ارزښت څه دی څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د دې ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار
قدر من اوریدونکو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقۍ هغه اله ده چې لرغونې زمانه څخه راپاتې ده په لومړیو کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبه د غویی، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم، لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمد زی وایي چې چمبه په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو له خوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې یا د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي، د خط لمنې جانان بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغه یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې دا دوی ټپي یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه. نو دغه سی ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. تبن له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولی ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکی قوت ډیر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایره یا چمبه بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې هم دا دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به و، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو، ملګري لس پنځل شل ملګري هم همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به ولو غو باتنونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشاله وخت کې وهل کیږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کیږي. خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډیر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جګر خونه ومه. او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېره مې خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي، له څو تنو څخه مو پوښتلي دي، ورته غوږ شئ.
نوم یې والی جان دی، جاربات اوسیدونکی یم. پخوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی هم ساده پوستکی به بس اتې غوندې و، نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
احمد مې نوم د لغمان دی ولایت یم. دغه زنګولي مور په سیده غدې مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دیندې فلم واره کوسونه په باندې دي. پر چې کې غونډه دا ول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو وو خو وسم نه پیا دی چې هغه چې شنه جوړېدل سره قام ته وکنه.
نوم محمد عارف د غزند ولایت یم. زما خره هغه ګردي ګردي وړې دایره نه دی، هغه د وړې وړې جنې باندې لوبه کوي. د دې نه پورته بیا نور چې نه دی.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی ایولند کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال لا بهره لکه د غومبسو ځاله سوری سوری وو. حاجی لاس پرې تیر کړ.
شکر مرمۍ خو نه دي پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتې آینه پر امسا پورې وهلې. کړنګ کړنګ سو له بهره یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چیغه په خود کړ. مخې پسې ورواړوه، د چنار له منځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. ده په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلې سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه، تسمش کېدلې وه. څرخ یې وڅرخاوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلې خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ خاکی بکره یا چنگه برکم
بگی خرمی نروزگارو دل کمی نپ پیسو بگی خرمی نروزگارو دل کمی نپ پیسو بگی خرمی نروزگارو دل کمی نپ پیسو ای زتش لاسم تابانی شم یو سړی مې پکې بایلو ستش لاسوم تابانی شم یو سړی مې پکې بایلو بیرو خیارو خیار کې د لیبنې مې پکې بایلو.
تاسو به د هارون باچالونوم سره مخ آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
رندوں نے پلا دی
امن دراشی امن دیر خوب دے لترخ جنگا بلاستڑے